ستوري مسي وخت مازیګر 15 بجې سوی د سیشن بي ورځ د 2014 کال د سپتمبر 18مه نیټه ده. د فارټاین آئینی اصلاحات د ترغی د پیښو په اړه د امریکا تازه رپورټ، د کابل د برید حال، د وزیرستان د تجارو ستونزې، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکوو. ځینې نور رپورټونه هم لرو او په دې خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ کوربه یم او احمد چازمی به خبرونه وړاندې کوي. او سم مایک سپارم احمد چازمی ته چې خبرونه وړاندې کوي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د فاټا منتخب استازي وایي د فاټا اصلاحاتو سپارښتنې به د راتلونکي جمعې په ورځ پارلمان ته وړاندې کړل شي. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او ایران وایي د حج انتظامي چارې دي د سعودي له واکه وویستل شي. اوس بشپړ خبرونه. له قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ څخه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو سپارښتنې پارلمان ته وړاندې کړل شي. نوموړي نن مشال اډیو ته وویل په دې اړه په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم خبرې شوې چې د حکومت د اصلاحاتي کمیټې مشر هم دی. شهاب الدین خان زیاتوي
او شروع به انشاء الله د اصلاحات او اعلان به کوم دی په غو باندې وا ستاجی چې ورنا چی او به راغی نو سبا د اصلاحات او کوم دغه چې دا به وزیر اعظم چې په اسمبلی کې وړاندې کوي او به په غو باندې روستو ډیبیټ کوم کی خبر اوتی کی انشاء الله تعالی.
بلخوا په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه فاټا سیاسي اتحاد وای د دې سیمو پارلماني استازي ورته وخت په وخت نیټه ورکوي خو به د لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د مستونګ پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه پولیس چې پلار او زوی و تېره شپه په مستونګ ښار کې له دندې کور ته د تلو پر مهال ناڅرګند وسلوالو په نښه کړه. په خو د مستونګ په کنډاو سیمه کې بیا ناپېژندل شوو وسلوالو د سرحدي ځواکونو یو سرتیري وژلی دی. تر اوسه د دې پېښو مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په یاد صوبه کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت بلوڅ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یا سخدریز اسلامي ډلې په غاړه اخلي. اخو په د بلوچستان په هرنای ضلع کې د کولی په کانګ د چاودین لامل درې کارکونکي وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. ځای چارواکي وایي چې پېښه تیر ورځ د هرنای په شارک سیمه کې په یو کان کې د چاودین لامل رامنځته شوه چې وجه یې د ګیس جمع کېدل شدل کیږي. د وژل شوو درې واړو کان کیندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوات سیمې سره و. تر دې وړاندې هم د بلوچستان په بیلابیلو کویلې کانونو کې دا ډول پېښه رامنځته شوي چې ګڼو کارکونکو ته پکې مارک ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو سیمه کې د تیر شپې جګړه پای ته رسیدلې ده. د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال رډیو ته وویل چې په شهر نو سیمه کې د تیر شپې په 14 او سوال نشته کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي.
د تروریستانو درې کسان چې په تعمیر کې ځای نیولی وو زموږ د ځانګړو کتاتو په عملیاتو کې له منځه یوړل شول. زموږ د څېړنو ډلو چې ارقام یې موږ سره شریک کړي دي په هغوی کې شپږ کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
دا حمله د شپې شاوخوا 11 بجې د کابل بانک شاته پر یو بهرني میلمستون شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ لمپشن وروسته په کابل کې د دفاع وزارت مخ ته هم دوی ځانمرګي حمله وسوې چې پکې تر ډېر زیات کسان وژل شوي او یو نوی نور ژوبل شوی دي. تر اوسه دې بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د ایران سره روحاني مشر ایت الله علي خامنئی د حج د انتظامات په اړه پر سعودي عرب سخت نیوکې کړې دي. نوموړي تېر ورځ په پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې د حج د مراسمو د انتظام چاري د سعودي عرب له واکه وباسي. خامنئی ویل د هغه څه په خاطر چې دی د خدای له میلمنو سره د سعودي ظالمانه چلند بولي پکار ده چې اسلامي نړۍ د سعودي عرب په دوو مقدسو ځایونو کې د حج د مراسمو انتظام له سره وسېړي. د ایران مذهبي مشر هم دارنګ پر سعودي عرب نیوکه وکړه چې د تېر کال په حج کې د ناسمو انتظاماتو له وجې په سلګونو حجانو ژوند له لاسه ورکړی وو چې زیاتره ایرانیان و. خامنئی وویل سعودي عرب د دغو پیښو په اړه ډېر کم معلومات خپاره کړي او پر دې ټینګار کوي چې د خلکو یوې ډلې د ګڼې ګوڼې پر مهال له نافذو قوانینو سرغړونه کړې وه. په دې اړه لا تر اوسه د سعودي عرب دریز مخې ته نه دی راغلی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف قبر ته ورغلی او د هغه په پلرني ښار سمرقند کې هغه ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې دي. نوموړي نن د کریموف پر قبر ګلان کښېښودل او د کریموف له مېرمنې تاتیانا کریموفا او د هغه له کشرې لور لولا کریموفا تیلایوا سره غمرازي څرګنده کړه. د ازبکستان له وزیر اعظم شوکت میرزایف سره د ملاقات پر مهال روسي ولسمشر وویل چې ازبکستان په هر معنی پر روس تکیه کولای سي. د زیاته کړه چې دوی ډېره زیاته هیله لري چې د اسلام کریموف لخوا پلي سوي اقدامات به پرمخ هم په کار راوستل کېږي. ولسمشر پوتین د سپتمبر پر درېمه د کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون نه و کړی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر اوکراینیانو ټینګار کړی چې خپلمنځي اختلافات پای ته ورسوي. نوموړي نن په خپله کلنۍ وینا کې وویل یوازې اتحاد دغه هیواد له ګډوډۍ څخه ژغورلی سي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې د روسیې لخوا پوځي تیری دوام لري، قومي یووالی او سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د ژوندي ساتلو لپاره ضروري دی. پوروشنکو دا وینا نن د پارلمان د نوي فصل په لومړۍ ورځ د ټلویزیون له لارې وکړه. د تیل په بیو کې د استحکام لپاره د سعودي عرب او روس د موافقې تر اعلان وروسته تیره ورځ په عالمي منډۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. په چین کې د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې د دغه اعلان وروسته پرون په لندن کې د تیلو بیې 15% اوچت شوې چې په نتیجه کې د یو بیرل قیمت 9.40 ډالر ته ورسېدی. د سعودي عرب د ترانوانۍ وزیر خالد الفالح او د هغه روسي سیال الکزینډر نواک ویل چې په دې لړ کې دوی په مشترکه لایحه عمل سلا شوي دي. نواک زیاته کړه د سعودي عرب په مشرۍ د تیل پیدا کوونکو هیوادونو د ډلې اوپیک او روس ترمنځ همکاري د یو نوي دور پایل دی چې ډیر اهمیت لري. روسي چارواکي دروان میاشت په اخر کې په الجیریا کې د اوپیک چارواکو سره لیدا کاته کوي. او عراقي چارواکي وایي تیر ورځ نوښت په بغداد کې یو ځانمرګي موټر بم برید کړل چې لږ 9 تنه وژل شوي دي. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د یادې وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي عام خبري اژانس وایي په دې برید کې د بغداد عبدالمجید هسپتال سره نږدې د شیګانو یو غونډه په نښه کړل شوې وه. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه استاسو پام د موسم د حال او کرنسی پر نرخونو د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو پاونډ 1.50 روپۍ 50 پیسې او 1.83 روپۍ 30 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.30 روپۍ. یو سعودي ریال 10.50 روپۍ 10.50 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مچازمی اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي ورته ډاډ ورکړل شوی چې د فاټا آئینی اصلاحات به د جمعې په ورځ په پارلمان کې وړاندې کړل شي. خو د قبایلي سیمو استازي څه وایي؟
کله دا بل پارلمان ته مخامخ شي هغه ورځ به خلکو باندې یقین پیدا شي چې او دا وشو. هغه نه مخکې که دوی هر څو تاریخونه ورکوي څوک دا اعتماد بالکل نه کوي، دغه اعتماد ختم شوی.
د امریکا داخله چارو وزارت وایي د کال 2014 په مقابله کې په 2015 کال کې په پاکستان کې د ترورۍ پیښې کمې شوي او په افغانستان کې زیاتې شوي. یو کارپوه د مخنیوي حل څه ګڼي؟
شخصي ملشه استعمال د یو بل د ځمکې نه ختم اشتراکي نقطې ول ټول شي مشترکي او د جنگ معیشت په حساب د اقتصاد لوزنامې لاسلیک شوي. زما یقین دی چې اعتماد هم راشي.
د وزستان تجار غوښتنه کوي چې د عملیات پر وخت دوی د رنګ کړل شو دوکانونو تاوان دی ورکړل شي. یو شمیر نور رپورٹونه لرو لمشال ریڈیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي او د پاکستان مسلم لوګ لیگ نون غړي شهاب الدین خان وای د وزیر اعظم نواز شریف د بارني چارو سلاکار سرتاج عزیز لخوا ورته ډاډ ورکړل شوی چې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو قانون به د راتلونکي جمعې داس په ورځ د اسمبلی غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله خبري کړي او پر اساس یې دا رپورت جوړ کړی.
د مسلم لیگ نون د غامی اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د رواني جمعې په ورځ به د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا تیار کړی شوی سفارشات د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې غامی اسمبلی ته وړاندې کولای شي. د نوموړي وینا وه چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د سفارشاتو په حق له په غامی اسمبلی کې تفصیلي خبرې کوي او وروسته به سفارشات د بحث لپاره وړاندې کړی شي. نوموړي زیاته کړه
شروع به انشاء اللہ دے اصلاحات رنا چی اور اصلاحات وزیر اعظم کی اب اسمبلی کے اڑان دیکھی ہو پاکی مارے روس تو ڈبیٹ اوپن کی خبر ہوتی کی جمع معلومات مطابق اکتوبر اپور ان شاء اللہ تعالیٰ سیشن کے تحت ڈسکس کی ڈبیٹ ہوتی کی ان شاء اللہ اکتوبر اپور ان شاء اللہ فائنل ہوئی.
بلخواد آل فاٹا سیاسی اتحاد صدر نثار مومند وائی چد قبائلی سیمو پارلیمانی استاذی دغا سفارشات اسمبلی تدان دول پذائے صرف نیٹے ورکوی. نو د فاټا اولس یې تر هغې په خبرو یقین نه لري چې تر څو دا سفارشات وړاندې نه کړی شي.
قبایلی سیمې عوام په دې باندې واضح شوي دي چې دا تاریخ په تاریخ بدلی. د فاټا د پارلیمنټیرین په دغه وعدو چې کله دوی مونږ ته هر تاریخ په تاریخ بدلی نو نور هیڅوک په دې باندې یقین نه ساتي. هغه یقین نه ساتي چې کله دا بل پارلیمان ته مخامخ شي په هغه ورځ به خلکو باندې یقین پیدا شي چې او دا وشو. هغې نه مخکې دوی هر څو تاریخونه ورکوي څوک دا اعتماد بالکل نه کوي. دغه اعتماد ختم شوی دی.
د ذکر دا چې حکومت تیره میاشت اعلان کړی و چې د فاټا اصلاحاتو سفارشات به د روانې میاشتې په دویمه نیټه د بحث لپاره قامی اسمبلی ته وړاندې کوي. خو د زنونو رو معاملاتو په وجه یې په یاد نیټه دغه سفارشات وړاندې نه کړل. د فاټا د وکیلانو فورم یو مشر اعجاز مومند وایي چې 80% نه زیات قبایل اصلاحات غواړي. نو اخیر هغه څه وجه ده چې حکومت دا اصلاحات نه اعلانوي؟
تاریخ باندې مونږ ته دا ویلې شوي چې په قومي اسمبلی کې به دا بل پیش کېږي. نو مونږ د دې ځینه د کافي وکیلانو یو وفد تیار خو په عین موقع باندې دوی ویل چې په دویم تاریخ دا بل نه پیش کېږي. 15 بیا یاد کو بیا شپږم ستمبر. نو مونږ دا خبره کوو چې اسټیبلشمنت قطعاً دا نه غواړي چې دا 1.5 کروڑ قبایل او دا 20,000 کیلومتره علاقه په پښتونخوا کې مرچ شي. نو دغه ډیلی اینډ ټیکسس مونږ نن وینو چې 70% د قبایلو رایه رااله چې مونږ ریفارمز غواړو. د سرتاج عزیز نه دا سوال دی چې اخر وجه څه ده، ولې دا پیسې
یاد دیوی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلی سیمو راتلونکي په حق خپل سفارشات 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي وو چې پکې ویلي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلی سیمې مرحله وارې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قانوني چارو پوهان وایي تر څو د پاکستان د آئین په 248مه ماده کې بدلون رانسي تر هغو پارلیمان د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشتونه نسي منظورولای. په دې اړه مو د فاټا د وکیلانو اتحادیې له یو مشر اعجاز مومند اډوکیټ سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتلي چې د آئین 248مه ماده په شتون کې حکومت څنګه اصلاحات راوړلای شي.
هم په دې پوینټ باندې زمونږ اوس د وزیر اعلی صاحب سره د خیبر پښتونخوا سره میټینګ وو. هم په دې باندې مونږ بریفینګ ورکو ځکه چې دغه د اصلاحاتو کمیټې به سبا راځي او د صوبایي ګورنمنټ د کے پی د وزیر اعلی نه به تپوس کوي د دې ریفارم د اصلاحات باره کې. نو هم په دې پوینټ باندې په 248 باندې هلته مونږ در پیسو کو تر څو پورې چې د ریفارم او د اصلاحات تعلق دی. نو دا آرټیکل 248 چې دې ته مونږ د قبایلو د پوز پیزوان وایو د دې د مونږ چې کوم بل جمع کړی دی نو مونږ چې دا دې مکمل ختم شي. نو د 248 د ختمېدو یا په دې کې د ترمیم نه بغیر کو ریفارم د سره کېدی نه شي. په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي نو آرټیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي ځکه چې دا واحد هغه آرټیکل دی چې د قبایلو د اصلاحاتو او د بنیادی حقوقو په مخه کې دا یو ډېر خام جوړ شوی دی.
یعنی اجازه مومن سي او دنا اجازه مومن سي بین 248 ماده څه وایي د آئین؟
هغه دې دا وایي چې په دغه کې ټول اختیارات صدر سره دي. په دغه کې د صدر په علاوه په قبایلو کې هیڅ قسمه ترمیم نشي کېدلی. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادی حقوق چې کوم دي د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی. د دغه آئین د لاندې د پاکستان ستر عدالتونه د دې اختیارات قبایلو ته نشته دي.
حکومت بیا د دې د راوړلو لپاره آیا کومه داسې یو قانوني لار ورته جوړولای شي چې دا لار ورته برابر شي؟ یعنی حکومت بیا په کوم شکل کې راوړي
چې پارلیمان ته دا لار شي؟ په دې باندې به بیس کیږي او هغه ټوټل میجارټي چې ورته وایي 2/3 هغه نجار کی سره با پارلیمان ممبران څخه کم دی هغه اکثریت رائے ورکی او چې کله اکثریت رائے ورکی نو آرټیکل 247 دا به یکی به ترمیم وشي.
سوال دا دی چې اول آیا په آرټیکل 240 ختم کې ترمیم وشي کنه؟ دا څومره اصلاحات په دې کې دا نقطه هم شامل کړي ده چې دا اصلاحات دغه دفعه به ختمېږي، دا ماده به ختمېږي؟
حکومت مسوده خو چې مونږ منو او مونږ وردا حرکت ویلې دي، نو هغه صرف په دې خبره چې هغوی په کې دا ویلي دي چې د های کورټ سپریم کورټ اختیارات ورکو په آرټیکل 240 ختم کې به ترمیم کیږي. او ریفارمز په مسوده کې خو صرف همدغه یو خبره ده، نور خو په ریفارمز کې هیڅ خبره نشته. دی او ماغه فاټا ده، او ماغه فاټا سیټریت دی، فاټا ډیولپمنټ اتارټی ده، ایف سی آر نه ایف جی جی آر جوړ کړی دی. خو مونږ خو ورته هرکلی ځکه وایو چې دې کې دا ترمیم د های کورټ سپریم کورټ راشي، نو مونږ به بیا په مزه مزه باندې یو څیز ختمو. د آرټیکل 240 ختم نه علاوه آرټیکل 1 هغه هم ډېر ضروري دی چې هغه کې ترمیم وکړی شي.
هغه بیا څه دي که مختصر راته وایست آرټیکل 1 یعنی آئین کې دغه دفعه
آرټیکل 1 آرټیکل 1 دا شی دی چې په هغه کې د فاټا د ملک علاقې بیان شوي دي، نو مونږ دا ویو چې د فاټا نوم دې کټ کړی شي او هغه دې فاټا شي. ځکه چې دوی وایي چې موږ پښتونخوا کې شامل یو 104 دفعه چې کوم دی هغه د صوبایي سیټونو تعیناتي کوي چې یاره څومره سیټونه به قبایلو ته ورکوو د آبادۍ په بنیاد باندې. او بیا آرټیکل 240 چې دا هم ختم کړی شي، او آرټیکل 240 دا څلور آرټیکلې دي چې په دې کې به دوی ترمیم کوي. نو آرټیکل 240 په دې کې به ترمیم وشي، ځکه چې په فاست فیس کې دوی جوډیشل ریفارمز هلته ورکوي، عدالتي سیستم ورکوي. او کله پښتونخوا کې او فاټا مرچ کیږي نو بیا به د باقي درو آرټیکلو کې ترمیم کیږي. نو د آئین د ترمیم نه بغیر خو ریفارمز او اصلاحات کېدی نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د امریکا د داخله چارو وزارت وایي په پاکستان کې د وړم کال په پرتله د تیر یعنی 2015 کال په اوږدو کې د ترهګرۍ کمی پیښې لیدل شوي. د امریکا حکومت البته زیاتوي په پاکستان کې کېدونکي ترهګر بریدونه د مخکې په پرتله زیات خطرناک او خونړي شوي دي. د یاد وزارت په رپورټ کې د افغانستان دننه د نامنیو پیښو ذکر هم شوی او ویل شوي چې د هغه هیواد په ترهګر بریدونو کې 128% زیاتوالی راغلی دی. رفعت انجم د دې رپورت نور تفصیل راکړي.
د امریکا داخله چارو رپورټ تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې په مجموعي توګه 109 د ترهګرۍ حمله شوي، کوم چې په کال 2016 کې 1,322 وي، په کوم کې چې 45% کمی راغلی. د رپورټ مطابق په کال 2015 کې په شو حملو کې 101 کسان وژل شوي دي، خو د کال 2016 په ترهګرو حملو کې 1,346 کسان وژل شوي وو، په کوم کې چې 45% کمی راغلی. خو د رپورټ په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډ سادوائی چې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی، خو وسلوال اوس هم د یو پلان تر لاندې کارروایانې کوي چې مړینه پکې زیاته شي. خو حکومت لا د دې مخنیوي لپاره په کامې تګلارې یا نیشنل اکشن پلان به عمل درآمد زر تر زر یقیني کول وي.
ګوره، یو خو چې کوم نیشنل پلان دی هغې باندې عمل درآمد ضروري دی. هغې کې خصوصا چې کوم دا دغه دي اصلاحات دي لکه فاټا دی یا د مدرسو دی د فنډنګ دی، د دې کې تر څو پورې چې پیشرفت نه شوی نو داسې دهشتګردو ته د سهولت کار آسان سره ملاویږي. هغه ته فنڈنگ چې کوم دی نو سره آسانی ورسره هغه ته داسې کی پر سیلز دي مختلف علاقو کې هغه کې هغه ته سہولت ملاویږي او سټیجنګ ایریا او ته ملاوی. نو دغه باندې کوشش کول پکار ده چې افغانستان کې چې صرف پر امن نه راغله قراری نه راغله داسې ګروپونه افغانستان خاور باندې موجود دي، پاکستان کې مکمل امن نشي راتله.
د رپورټ تر مخه کې یو په پاکستان کې دا حمله کمی شوی دي، نو بل خوا په افغانستان کې 2015 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 128% زیاتوالی راغلی او صرف د فروری په میاشت کې 88 او په مئی کې 200 حملې شوي دي او د خلکو د مړینې شرح 84% ته رسیدلې ده. د دفاعي او سیمایي چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه ملکونه د ډېر مودې راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دي او په دواړو هیوادونو کې اوس هم د وسلوالو ډلو بشپړ جالونه موجود دي. نو د دید ختمول اور پار بنے آواز استخباراتی نظام مضبوط اول بھی بلکہ دوڑ ملکوں لبا پر اتفاق و اتحاد سرا ددید مخنوی لپارا گامون ہم پورت قبل بھی
مخلا جی کے دوڑ ملکوں ترمین سے دغشان دی شخصی ملشے استعمال دیو بل دزم کی نہ ختم شو کہ دوڑ ملکوں د سلامتی ترمین اتحاد شو د سلامتی پالیسو ترمین اشتراکی نقطے ول تول شو مشترکی او د جنگ معیشت پہ حساب دی اقتصاد لوزنامی لسکت شو زما یقین دار اعتماد مرشی او د دوڑ ملکونو کی د یو بل پزت چې کم خیالات دی یا یو فکر دی منفی فکر دی هغه منفی فکر به ختم شي او دی هغه درهګر بشپړ جال لپاره به زای لند څنګه شي او هغه به عملیات یعنی شو کولای نو بیا دا امکان لري چې دوڑ ملکونو کی د درهګر عملیات ډیر کم شي
رپورت تر مخه په کال 2015 کې په دوه نوي هیوادونو کې درهګری حمله شوې دي چې په کې 55% حمله پاکستان هند عراق نایجیریا او په افغانستان کې شوې دي رپورٹ مطابق پنڑیوال کچر ترہگر شرح کی کمی تو پاکستان عراق او نائجیریا کی پترہگر حملوں کی کمی لوج راغلے دے رپورٹس میں تلان دے پکال 2015 کی پٹول نڑے کی یول ذرا او سوا سلور اویار ترہگر حملے شوی دی چبکی اتوی ذرا او دری سوا کسان مڑ او پنج دیر ذرا دری سوا پوری کسان جو بل شوی دی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوبان د دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
شمالی وزیرستان کی کاروباریان وای چی میرانشاہ او میرعلی بازارونه د ضرب عذب عملیاتو پر مهال اړنګ کړل سوی دی او د دوی د کورونو روپیو تاوان سوی دی دا چې اوس دغه کډوال بیرته وزیرستان ته ستنیږي د دوی د غوښتنه ده چې چارواکي دي د دوی سوی تاوانونه اور پوره کړي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې
شمالی وزیرستان میرانشاہ او میرعلی بازارونو تاجران وای د عملیاتو وروسته چې بازارونه ړنګ شوی نو د غلطه د دوی نه یوازې کاروبار په ټپه ودرېدو بلکې ټول سامانونه یې هم له خاورو سره ګډ شوی د شمالی وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای یو بل تاجر عبدالحمید خان وای ټولو متعلقہ چارواکو دروازے یې ټکولې خو چا یې هم فریاد نه دی اورېدلې
مہربانی جرون کدے پرپٹائی ہولی تو کدی کان جرون نی کدے کرے ہولی سیمیس طرح نرمی وکا نیس اخفل خورا والا کا ومیس طرح خورا اخفل نقصانات یارو کا
پا دے اڈامو چکلا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامی نو پختل نو دویو وایل دا انتظامی چے سمرا پا وست کے دا دا سیمی دا مشرانو جرگی یٹا کلے او حسا کڑی چے ہر کس تا اخفل حق ورساوی تاجران وای نه یوازې د اربونو روپې تاوانونو سره مخ شوی بلکې بازارونه یې هم لمن زلاړل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
سوات ضلع انتظامیہ د خوراک محکمے پگڑا پا مینگور کی د غیر معیاری یا خراب پاپڑو یا بیا دالوگانو زخا جوڑ سوی چپس جوڑوں کو کارخانے بندی کری دی حکومت نه یوازې دا بندې کړې دي بلکې د دوی پر ضد مقدمې هم ترج کړې دي. د پاکستان په نورو برخو او په تیرو کې د قبایلي سیمو څخه هم داسې رپورټونه راغلي وو چې هلته غیر معیاري شان خرڅېږي او چارواکو په ځینو سیمو کې کاروایي هم کړې ده. په سوات کې دغه تازه اقدام سوی دی. د دې تفصیل به له نیاز احمد خان واورو.
د سوات ضلع انتظامیه مرستیال مشر ایس ای جمال ناصر وایي چې د تیرو څو میاشتو راسې دوی ته عام ولس او د سیاحت محکمې کاروندانو شکایت کړی چې بینګوره ښار کې یو شمېر غیر معیاري کارخانې پاپړ او دغې سره تړلي شیان جوړوي او ټوله ضلع بلکې ملکن ډیویژن کې دغه شیان زیاتره ماشومان خوري، نو دوی د دغه کارخانو په ضد د کارروایۍ فیصله وکړه.
دا ګوره دا انتهایي مضر صحت او غوړي دي ګندې دي کې دنیا جهان ګندې، نو په هغه باندې موږ اکشن اخلو چې څنګه په تاسو بکتلي په کورم ایجنسۍ کې دینه صدرې درې نیم سو ماشومان هسپتال ته ورسېدل، نو موږ دا نه غواړو چې زموږ د سوات ماشومان هسپتال ته ورسېږي.
پاپړو د کارخانه د تیر سور مدیر راسه په رهایشي علاقو کې پاپړ تیاروي او روزانه په لسونو ډکه ترالۍ بیلابیل سیمو ته وړي. په دا اړه د سوات ضلع خوراک محکمې کنټرولر ابوبکر وایي
اسې خو ګورو زموږ قانون دا وي چې لیبارټي ته موږ ورسو، لیبارټي د خپل انالیسس وکړي، خو دا شی داسې دی چې دی کې دوه رایې نشته. دا چې تاسو په نه کې ډای عام سترګو باندې وګوري ښکاره پته لګي چې نقصان دی.
پاپړ زیاتره د مېدې او نور شیانو څخه تیاریږي او پرې د مزې لپاره مصالې اچولی شي. د پاپړو چپسو او نور غیر معیاري شیانو استعمال په اړه مو چې کله د سوات سیدو شریف ماشومانو وارډ ډاکټر زین العابدین څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې هر قسمه پاپړ د ماشومانو صحت لپاره ښه نه دي.
د پاپړو چې کوم دي سایډ افیکټ او دغه نقصانات په ماشومانو باندې چې کوم دي ډیر زیات دي. دغه د وجه نه مختلف قسمه بيماريانې په واډونو کې کم ډایریا شو نن سبا او ډیر داسي بيماريانې دي چې هغه د پاپړو د وجه نه چې کوم دي په ماشومانو باندې راځي.
سیدو شریف یو ځل مې ارشادادي چې د دوایانو په کمپنۍ کې کار کوي، وایي چې د دوی ماشومه د پاپړ له وجې د وخت په هسپتال کې داخله کړای شوې ده.
موږ ته خپل باندې کور کې ماشومه ده چې هغه سکول ګوینګ ماشومه ده، هغه دا مسله راغلي د پاپړو د وجې. دا هغه هیستوري کې دا غسته ماشوم بخپلې وي چې سکول د ززم نو ځان سره پاپړ خامه خدمت لري تلې لمه، او مین ریزن دا غدې چې د پاپړو د وجې دا غي سټومک پرابلم دی.
سواد کې د پاپړو کارخانو مالکانو څخه د معیار او د ضلع انتظامیه له طرفه کاروي په اړه مو بیا بیا پوښتنه وکړي، ولی مالکانو په دا اړه د سو ویلو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم په 13 جولای میاشت کې د پاکستان پارلمان کمیټې د غیرت په نامه وژنو پروسه د دوه بیلونه منظور کړي، خو تر اوسه دغه بیلونو د قانون بڼه نه ده اخیستې. مقاله لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ډېرې زیاتې شوې، خو د هغې باوجود په دې اړه کومه قانون سازی د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. د مقالې ځینې نورې برخې د انیسا اجمل په رپورټ کې اورو.
ډان ورځپاڼه په یوې مقاله کې لیکي په پاکستان کې په پانامه اسنادو، د کراچۍ په صورتحال، د چین پاکستان اقتصادي کوریډور او دغسې په نورو چارو خبرې کیږي، خو د غیرت په نامه وژنې له پامه غورځول شوي. په مقاله کې راغلي د وروستیو کې په پنجاب کې پاکستانی نشاده برطانوي سایما شاهد په مبینه توګه خپل پلار او پخانی خاوند د غیرت په نامه وژله. لیکوال لیکي دا خبره د دې یادونه کوي چې پاکستان کې ښځې د پخوا پرتله خوندي نه دي پاتې. رسپان لیکي په جولای میاشت کې د ټولنیزې میډیا مشهوري اداکاری کندیل بلوچ د غیرت په نامه د وژنې خبر مخې ته راغی، خو هغه مهال په پاکستان کې هر څوک د ښځو پر ضد تشدد او په ځانګړي توګه د غیرت په نامه د وژنو په پیښو خاموشه وو. لیکوال لیکي په 13 جولای میاشت کې پارلماني کمیټې د غیرت په نامه وژنو پر ضد دوه بیلونه منظور کړل، او له هغې وروسته هیواد ته وویل شو چې پر دې بیلونو به په څو اونیو کې رایه واغستل شي، خو د لیکوال په خبره د څو میاشتو تېرېدو وروسته هم پر دې بلونو هیڅ رایه نه دي اغستل شوي، او په راتلونکي کې هم داسې هیڅ امکانات نه ښکاري. په مقاله کې راغلي د غیرت په نامه وژنو پر ضد د بل راوړلو سره پاکستان نړیوالې ټولنې ته دا ښودل چې ګنې حکومت د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره څه کار هم کوي. مقاله لیکي په پاکستان کې په اګست میاشت کې د غیرت په نامه د وژنو پر ضد د قانون پر ځای د سایبر جرمونو قانون د پارلمان او سینټ په ذریعه راوړل شو، چې ګنې د پاکستانیانو ژوند یوازې پر سایبر قانون تکیه کوي. مقاله د یوې خبریالې او سیاستوالې نفیسه شاه په حواله لیکي چې هغې په بره سیند صوبه کې د غیرت په نامه وژنې د یو کاروبار په توګه لیدلې دي. ډان رسپانه د نفیسا شاه په حواله لیکي د غیرت په نامه وژنو د مخنیوي لپاره یوازې د قانون سازۍ ضرورت نه دی، بلکې دې برخه کې د ټولنې شاملېدل، ښځې د لیندین په توګه د نه کارولو لپاره د پوهاوي او په پراخه کچه د ښځو زیات خوندیتوب ته اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو یعنی ساجمل و چې د ډان رسپانې مقاله درته وړاندې کوله. اوس 15 بجې سوی. احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
له قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی څخه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قومي اسمبلی غړی شابدین خان وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو سپارښتنې پارلمان ته وړاندې کړل شي. نوموړي نن مشال راډیو ته وویل په دې اړه په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم خبرې شوې چې د حکومت د اصلاحاتي کمیټې مشر هم دی. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د مستونګ پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه پولیس چې پلار او زوی وه تېره شپه په مستونګ ښار کې له دندې کور ته د تلو پر مهال ناڅرګنده وسلوالو په نښه کړه. بلخوا د مستونګ په کنډاو سیمه کې بیا ناپېژندل شوو وسلوالو د سرحدي ځواکونو یو سرتیري وژلې دي. اخوا بیا د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د کویلې په کان کې د چاودنې له امله درې کارکوونکي وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. ځایي چارواکي وایي چې پیش تېر ورځ د هرنایي په شارک سیمه کې په یو کان کې د چاودنې له امله رامنځته شوه چې وجه یې د ګیس جمع کېدل ښودل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو سیمه کې د تېرې شپې جګړه پای ته رسېدلې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال راډیو ته وویل چې په شهر نو سیمه کې د تېرې شپې په چاودنه او وسلوالو نښته کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ایران ستر روحاني مشر ایت الله علي خامنائي د حج د انتظامات په اړه پر سعودي عرب سختې نیوکې کړې دي. نوموړي تېر ورځ په یو پیغام کې وویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې د حج د مراسمو د انتظام چارې د سعودي عرب له واکه وباسي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف قبر ته ورغلی او د هغه په پلرني ښار سمرقند کې هغه ته د عقیدت پرزین وړاندې کړې دي. نوموړي د کریموف پر قبر ګلان کېښودل او د کریموف له میرمنې او د هغې له کشرې لور سره غمرازي څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د ازبکستان په هر معنا پر روس تکیه کولای شي.
د خبرونو لنډی جمله مچا زمي زه خوري در لاو سم د پاکستان د نن ورځ ورسپانو ته رفعت انجم کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې د مدرسو نومونو راتلو نه پس سپیشل برانچ په سند کې د 2024 مدرسو د جیو ټیګنګ یا د جدید نظام تر لاندې د څارنې عمل مکمل کړي. د څارنې نوي نظام تر لاندې به اوس په ټولو مدرسو سخت نظر ساتلی شي. ادارې وایي چې دا ګام په دې تناظر کې ستایل شي چې د دې له وجې به نه اوس یوازې د مدرسو د عمارتونو څارنه کولی شي او هر مدرسه به د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته نشي پرېښوي، بلکې په اصل مانو کې به د هغه مدرسو پیژندنه به پکې هم وشي چېرته چې په اصل مانو کې د دین تعلیم ورکړل کېدی شي. خو د یو څو سخت دریځو خلکو او ډلو له وجې د بدنامۍ او شک کار شوی دي. ادارې لیکي چې دا خبره توجه وړ ده چې په ټول سند صوبه کې د مدرسو مجموعي شمېره 10,000 ده، چې پکې 2,309 مدرسې بند دي او 1,340 مدرسې غیر رجسټرډ دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د برتانیې خلاف د 5 ورځو یو ورځنی کرکټ لوبه کې د پاکستان ټیم په 5 مؤخرنۍ لوبه کې ځان د ماتې نه بچ کړو او دا لوبه د 4 وکټو د لارې وګټله، خو 4 میچونه بیا هم بایللې. ادارې وایي چې په 4 میچ کې خو د برتانیې ټیم په یو ورځنی میچ 4,000 رنزونو سره نړیوال ریکارډ جوړ کړو، خو په ټیسټ سیریز کې مقابله د دواړو ملکونو ترمنځ برابره وه او د پاکستان ټیم کارکردګي ښه وګرځولی شوه، خو په یو ورځنی میچونو کې د پاکستان کارکردګي ښه نه وه. خو په برطانیې کې د 10 اوورز یا T20 میچ کول لا پاتې دي او د کرکټ شوق لرونکو امید لري چې د پاکستان لوبغاړي به ښه لوبه وکړي. ادارې لیکي چې دا وخت په ټیسټ سیریز رینکینګ کې پاکستان ټیم په لومړي پوزیشن سره د ټول اوچت دی، خو ضرورت دی په ټیم کې د نوي کل ځوانان د شاملولو. نو دې لپاره په لویه کچه نه صرف د صوبې بلکې د ضلعو په سطحه هم کرکټ ټورنمنټ کول پکار دي چې داسې نوي ځوان کول مخې ته راوستل شي. ادارې خیره کې وایي چې په دې لړ کې به د کرکټ کنټرول بورډ انتظام تر لاندې کومې کرکټ اکیډمۍ موجودې دي هغه به فعال کول غواړي، ځکه چې کرکټ د پاکستان د اولس او ځوان کول په زړه پورې لوبه ده، نو په دې به خاص توجه ورکول پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي د ایران حکومت غبرګ شهریت لرونکي کسان د جاسوسي په تور زندان ته لیږي او په دغو کسانو کې اکثره اکاډمیک شخصیتونه سیاسي شنونکي او تاجران وي. واشنگټن پوسټ بیا د ترکیه او شام پر پوله د یوې مهمې سیمې د داعش له لاسه د وتلو په اړه رپورټ خپور کړی دی. دا سیمه د ترکیې پوځونو د شام باغي ځواکونو په ګډو هڅو د داعش زخه بیرته اخیستې وه. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
وال سټریټ جرنال د ایرانی حکومت لخوا د هغو کسانو د نیول کېدو او زارول کېدو په اړه یو راپور خپور کړی چې له ایران سربیره د کوم بل هیواد تابعیت هم ورسره وي. په راپور کې راغلي چې د ایران انقلابي ګارد په مسلسل ډول غبرګ تابعیت لرونکي ایرانیان نیسي او پرې د جاسوسۍ او داسې نور تورونه لګوي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول هغه ایرانیان د ډیرو پښتنو ګروېګنو لاندې وي چې له ایران سره سره د امریکې، برتانیې یا د فرانسې تابعیت هم سره وي. راپور وایي اکاډمیک شخصیتونه، سیاسي شنونکي او تاجران په جیلونو کې اچول کیږي او پرې د جاسوسۍ تورونه لګول کیږي او یا ورته ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو په ګټه کار کوي. راپور وایي د ایران په جیلونو کې د اکثرو دا ډول بندیانو دوسی یو ډول وي. وال سټریټ جرنال ځینې بیلګې هم وړاندې کړې دي او لیکي په نیولو شوو کسانو کې وشپېته کلنه هما هوژفر هم شامله ده چې د کاناډا د یو پوهنتون د انتراپالوجي څانګې استاده ده. نوموړی په اسلام کې د میرمنو د حقونو تر سرلیک لاندې په یو موضوع څېړنه کوله چې د هغې هڅې مشکوکې وګڼل شوې او ونیول شوه. په زندان کې د هغې صحي وضع خرابه شوه او هغه د درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول شوه. ایراني چارواکو همدارنګه 80 کلن باقر نمازی هم نیولی چې د ملګرو ملتونو د ادارې پخوانی افسر دی. نوموړي د غربت یا نادارۍ د ختمولو لپاره کار کولو چې ایراني رژیم ته فعالیتونه د اندېښنې وړ وبرېښېدل او هغه ونیول شو. همداسې نور ډېر کسان هم د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. بل پلو واشنگټن پوسټ لیکي ترکی ځواکونو او د شام یاغانو په لومړي ځل د شام او ترکی پر پوله پرته سیمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه خلاصه کړې ده. په 2014 کال کې داعش د خپل موجودیت د اعلان سره سم یا د سیمه په خپله ولکه کې اخیستې وه، خو د شام د یاغیانو او د ترکی ځواکونو په هڅو د داعش لخوا قبضه شوې سیمه اوس بیرته آزاده کړل شوې ده. په راپور کې ویل شوي د ترکی سره په پوله د پرتې سیمې د داعش له لاسه وتل یا د ډلې ته د یو ستر زیان په معنا دی، ځکه چې دا ډله به اوس د ترکی له لارې اکمالات ونه کړی شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د شاملېدو لپاره به اکثره جنګیالي د ترکی له لارې تیرېدل چې اوس به دا کار ناشونی وي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم یو بل رپورټ ترجو. په افغانستان کې په کابل کې بیګا پر یو مېلمستون باندې برید شوی چې پکې مرګ ژوبلا وشته ده. دا به داسې حال کې ده چې هم تر دې وړاندې په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې 24 کسان وژل شوي او تر نوي زیات زخمیان وو. ابراهیم صفای نور حال راکوي.
افغان امنیتی مسولین وایي چې د کابل د شهرینو په سیمه کې پوځي عملیات د دریو حمله کوونکو په لمنځه وړلو سره پای ته ورسېدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 11 بجې لومړی یو حمله کوونکی موټر بم چاودنه وکړه او له چاودنې وروسته درې انتحاري حمله کوونکي یوې ودانۍ ته وختل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 11 بجې لومړی یو حمله کوونکی موټر بم چاودنه وکړه او له چاودنې وروسته درې انتحاري حمله کوونکي یوې ودانۍ ته وختل. ښاغلی صدیقي وایي په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او شاوخوا شپږ ملکیان ټپیان شوي دي.
د ترورستانو درې کسان چې په تعمیر کې ځای نیولی وو زموږ د ځانګړو کتابو په عملیاتو کې له منځه یوړل شول. زموږ د څېړنو ډلو چې ارقامې موږ سره شریک کړي دي په هغوی کې شپږ کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
خو د کورنیو چارو وزارت وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دغه پیښه کې د انتحاري حمله کوونکو پرته نور څوک نه دي وژل شوي. په ورته وخت کې یو شمېر عیني شاهدان بیا وایي چې د پیښې تلفات ډېر دي. خلیل یو له دغو عیني شاهدانو څخه دی.
ساعت 11:05 شو انتحاري شد.
د شپې په 11:30 بجو انتحاري حمله وشوه. ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ټپیان انتقالول.
د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شاوخوا 11 ساعته دوام وکړ، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خلکو په سیمه کې د سوداګریزو مرکزونو د امنیت او ساتنې په هدف یې دغه عملیات په احتیاط سره ترسره کول. د ښاغلي صدیقي په خبره یو شمېر بهرنیان هم د پاملرنې مؤسسې په دغه ودانۍ کې بند پاتې و چې ورته زیان نه دی رسېدلی. صدیقي وویل چې 240 تنه غیر نظامیان د پاملرنې له دغه مرستندویه بنسټ مېلمستون نه ژغورلي دي. د پاملرنې خیریه مؤسسې هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښې د دوی د بنسټ کارکوونکي سخت اندېښمن کړي دي. په تیرو شلو ساعتونو کې دا درېیم امنیتي پیښه ده چې په پلازمینه کابل کې رامنځته کیږي. پرون له غرمې وروسته د دفاع وزارت د دروازې تر څنګ لومړی یو وړه چاودنه وشوه چې د خلکو له ګڼې ګوڼې وروسته بیا په هماغه ځای کې دوهمه چاودنه رامنځته شوه او د یو شمېر امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. خدا چې له 14 ساعتونو څخه په کم وخت کې په کابل کې درې پر لپسې چاودنې وشوې یو شمېر پښتنې را ولاړې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
یو خو په ټولیز ډول د دولت ضعف دی، دویم خپل امنیتي ځواکونه تر کومه ځایه چې ورباندې مصرف کیږي نیمو کسانو یې هم خپله دنده په ښه ډول نه ده ترسره کړې.
د دغه وضعیت دوام د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هغوی له کشفي او امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د دغو حملو د مخنیوي په خاطر هڅې زیاتې کړي. د دفاع وزارت مخې ته د دوو چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی، خو تر اوسه هیڅ یوې ډلې هم د شهرینو په سیمه کې د پاملرنې د خیریه مؤسسې پر مېلمستون د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
دا د مشال ریډیو د افغان څنګه ازادي ریډیو خبریال چې له کابل ریپورت راکوي. په کابل کې په دوو ځانمرګو حملو کې د څو دفاعي او امنیتي چارواکو تر وژل کېدو وروسته یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې د امنیتي پیښو په وړاندې باید د احساساتو او عاطفې له مخې چلند ونیسي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال عبدالحادي خالد د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې لا هم په امنیتي ادارو کې مسلکي ظرفیتونه ټیټ دي او باید دې موضوع ته پاملرنه وسي. اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي خالد سره مرکه کړې او په سر کې د همدغه پرونی پیښې پر مهال د امنیتي چارواکو د چلند د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
زما په نظر پرونی د پولیسو اقدام د مسلک سره سم اجرا شوی نه دی، دا ځکه چې اصلا په مسلک کې مسلکي خلک لرو چې هلته بررسي د حادثه کوي، مسلکي خلک لرو چې تخلیه کوي، فهه پاکي، مسلکي خلک لرو چې انسداد کوي، او مرکزونه لرو د مرکز تکتیکي اقدام، پلاسینی اقدام او ستراتیژیکي اقدام. موږ داسې مرکزونه لرو، اما متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دوی دومره غیر مسلکي عمل وکړم او دا باعث د دغه قرباني وسم. په هر صورت کله چې دوی ویني چې هلته حادثه شوې دغه دی ټول رش کوي هلته، اما دوی باید تقسیم کار ولري، څوک چې د تخلیه مسؤول دی د تخلیه د پاسواسي، څوک چې د تدبر مسؤلیت لري تصمیم مرکز ته واستي، او څوک چې د استعداد او تحفظ مسؤلیت لري دوی باید خپل کار وکړي. متاسفانه هم مسلکي عمل نه دی شوی، هم ډېر عاطفي عمل شوی دی. په هر حال زموږ پولیس زیات تلفات موندلی دی، خلک هم هلته خلک خو تمرین نه لري دغه شیانو ته.
بلې ښاغلی خالد، دا اول پلان نه دی، یعنی مخکې تر دې همدغه موضوع تکرار شوی ده، یعنی په دغه سیمه کې دومره زر راتګ د امنیتي چارواکو، آیا فکر کوئ چې کوم اړتیا له مخې باید ترسره شي چې دوی دغه نظر دغه سیمې ته راورسیږي؟ په داسې حال کې چې تجربه ښودلې ده چې امکان لري چې دلته مثلا بله پیخه هم رامنځته شي، بله پیخه هم رامنځته شي.
مثلا اضافي خلک، مثال معاون یا وزا یا قومندان یا څوک چې هلته ورځي، دا دغه دی د مسلک نه وتلې خبره ده. دا د دوی کار نه دی، دوی باید خپل مرکز څوکۍ ادارې ته واسي او څوکۍ اداره وکړي.
د دې لپاره چې مخنیوي ورشي په راتلونکي کې باید څه وشي خالد صاحب؟
موږ مسؤولین باید دغه اصول باید مراعات کړي، او زموږ وزارتي سیستمونه باید زیات شي چې دغه اشتباه تکرار نه شي. یعنی په مسله کې دا واضح دی څوک څه وکړي.
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دي.
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور دی.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وای چې مونږه مائنارټیز لپاره فلاحبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو او کوي قسم نه.
د اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه وپاږي.
صدر تازه وکا چې دا مشرف یې چې سر انسان وکا.
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی خبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 3 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجې.
تمه ده چې سبب په ویانا کې له نشي توکو سره د مبارزې په اړه یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان پاسز ټوپ له مخدره مواد سره د مبارزې د همغږي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قائم برخه اخلي. دی هم نن د مشال رو افغانستان ته راغلی و او ورسره مرکه کړې ده او په سر کې مو د دې غونډې په اړه پوښتنه شوې ده.
لکه څنګه چې خبر است مخدره توکو سره د مبارزې وزارت هر کال د مخدره توکو سروې کوي چې د ملل متحد په همکارۍ باندې او بعض پیسې ماینل ایالات متحده ورته ورکوي. نو هغه سروې چې کله نهایي شي د هغې اول کانفرنس په ویانا کې چې دا ټول سټیک هولډر یوځای سره راټولېږي او د هغې ارقام او نتایج دا سره تر بحث لاندې نیسي چې تر هغې وروسته بیا موږ دا رسمن اعلانوو. دغه کانفرنس هم دغه کانفرنس دی چې دغه سروې د دې نتایج تر بحث لاندې نیول کېږي.
د کوم راپورونو له مخې چې ازادي راډیو په تیر یو کال کې لرل د هغوی له مخې په افغانستان کې مخدر مواد زیات شوي دي. آیا تاسو به هم په دې کانفرنس کې همدا خبره وړاندې کړئ چې په افغانستان کې د مخدر موادو اندازه زیاته شوې؟
فرق ښیي چې کوم وخت نه یادوو چې زیاته شوې نسبت پروس کال ته. هو لږ څه زیات شوي دي، اما دا داسې نه دی چې کوم په تیرو لسو کالو کې بعضې کالونه داسې درلودل چې ډېر زیات وو. ټرینډ عمومي ډېر زیات خواته نه دی تللی، بعضې ولایتو کې حتی کم شوي دي، په بعضې محدودو ولایتو کې زیات شوي دي چې عمومي ارقام به سبا ته تاسو بل سبا چې کله موږ رسمن اعلان کړو ویني، اما نسبت پروس کال ته لږ څه تفاوت کړی دی، اما په ټول افغانستان کې نه مشخص صحیح دی. بعضې
تاسو نړیوالو ته په دې برخه کې مشخص څه لري چې د ځان دفاع وکړي چې ولې مخدر مواد تر تیر کال زیات شوي؟
واضح خبره دوه غټ دلایل همدغه، یو د نام نیوه چې بعض ولایتو کې ده، او بل د مبارزې دپاره د امکاناتو نشتون چې موږ د کال په سر کې هم دوی ته ویل چې دا څومره پیسې چې مصرفېږي د دې مبارزه کې او څومره چې دخیل دي په دې کې دا اصلا مقایسه کېږي نه. نو هغه لحاظه دا د شروع نه موږ ورته ویلي او اوس هم دغه دلیل دی چې که په همدغه مبارزه کې پیسې کمې شي چې کمې شوي هم دي تیر دوه درې کالو راهیسې او دا شکل روانوي، بدبختانه مونږ به د شهید او چې دا نورم ډیری
څه هیله لري چې په دې کانفرنس کې چرته تاسو دا دلایل وړاندې کړي د نړیوالو ته د قناعت وړ وي چې افغانستان سره د مخدر موادو د مبارزې په برخه کې نور مرستې وکړي؟
تر هغه ځای چې موږ خبرې سره کړي، هو اته موږ مجلسونه مخکې تر ځل تراسه مجلسونه نیولي وو. دوی هم په دې فکر شوي چې باید مرسته لږ ډیره کړي او توقع لرو چې راتلونکي کلو کې به مرستې هم منظمې هم به یو څه ډیرې وي.
د مخدر موادو د مبارزې د وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ د چارو مرستیال مننه چې تاسو راغلي او مننه لدی چې ازادي راډیو ته راغلي.
کور محمد مننه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ. د پاکستانی ډان رسپانې په یو لیکنه کې د هغه هیواد د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د احتجاجي سیاست موضوع ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ ناندرۍ دومره ډېرې سوي چې د سیاستوالو پام یې د هغه هیواد د وګړو له اصلي ستونزو اړولی دی. د لیکنې تفصیل هارون باچا اوروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو مشرانو وروستیو احتجاجي لاریونونو ته په اشاره سره وایي، که څه هم پر یوه مسله احتجاج کول د یو هیواد د وګړو جمهوري حق دی، خو آیا د پاکستان سیاسي مشرانو هغه ذمهوارۍ درک کړي چې د ترسره کولو په ترڅ کې دوی وکولی شي د خپلو هیوادوالو په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي؟ د عمران خان او طاهر القادری په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون د مرکزی حکومت مخالف سیاستوال پر خپل دریض کلک ولاړ دي او دلیل ورسره نشي ویل کېدی. همدا چې په مردانو پېښور کې وروستی او تر وروستي بریدونو هم د حکومت د سیاسي مخالفینو پر پلان شوو مارشونو اغیز ونه کړای شو. دا سمه ده چې په پاکستان کې ښې حکومتداری او یو منصفانه انتخاباتي نظام ته اړتیا ده، خو تر دې هر څه مهم د هغه هیواد د خلکو امنیت دی او باید تر ټولو زیاته توجه همدغه موضوع ته ورکړل شي. په دې وروستیو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې خونړۍ تروریستي حملې وشوې، خو د هیواد سیاستوال ونه توانېدل چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د کامی تګلارې د لا پیاوړي کولو پر لارو چارو سره سلا شي. لیکن وایي عمران خان په دې ویلو کې په حق دی چې د ریاست ځینې ادارې خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي، خو له بده مرغه نوموړي بیا د هیواد د تر ټولو مهمې آئینی ادارې چې د پاکستان پارلمان دی د مضبوطیا خبره شاته غورځولې ده. لیکنه کاږي د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د مرکزی حکومت له مهمو دندو څخه یو همدادا چې ریاستی ادارې پر مضبوط بنیادونو ودروي او د ریښتیاو سیاست دود کړي. لیکنه د پاناما اسنادو موضوع په یادولو سره زیاتوي، ښایي د مسلم لیگ نون د مرکزی حکومت لپاره دا خبره ګرانه وي چې پر وزیر اعظم نواز شریف او د هغه پر اولادو په بهر کې د کمپنیانو جوړولو د مخالف ګوندونو تورونو ته سیاسي ځواب ونه وایي. خو دا هم یو حقیقت دی چې یوازې سیاسي ناندرې د جمهوریت د وجود ښکارندوی نه کوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پوباندې دوه بجو،
د کرښې په غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د شمالي وزیرستان شوال او د تخیل اوسیدونکي وایي د کروڑونو روپیو زنغوزي ضایع کیدونکي دي. د دوی په وینا چې له حکومت سره د جرګو له لارې غوښتنې کړي چې دوی ته د اجازه ورکړي چې خپل زرغوزي دلته راوړي او د خرڅلاو دپاره بل نور بازار ته یوسي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل اوسیدون کې مداخل کابل خیل جانی خیل او بکاخیل او قبیلو مشران وای چې د غلطا ورته د چلغزو را شوکولو دولت لا هم اجازه نه ورکوي. دوی وای کروان ورځو کې ورته اجازه ورنه کړي نو داربونو روپی چلغزی به ضایع شي. تحصیل شوال جانی خیل قبیله اوسیدون کې ملک شمت الله وای
دغه مسالې لیا تر وسره صحیح حال اروتل نه ده او میشته د شاول اجازهات او تاغو هیت تا میډیا پر شو دلی نه ای نو میشي کی مدو له هزار ریکوست کی د ارمینا د حکومت نه چې میډو دغه خپل هیت تا چې مدو ور پرز دي چې میډو د کول آمدند بل بچی چې کیم دای چې داغه میزر پزوی کی
د باکا خلو سیدون کې ملک عباس علی وای دولت او ارمینا غوښتنه کړی چې د تاخیل او شوال کې د ورته د چل غزو را شوکولو اجازه ورکړي. د مداخل قبیله مشر ملک غلام وای ټول کال دغه د چلغوزی فصل ته سترګې غړوي او نه پوهیږي چې ولې د خپلو چلغوزو راوړلو لا نه پرېښودلی شي.
دغه خلک څنګه ګناه کوي حالانکه موږ د ملک پورا دغه خلک قرباني ورکړي دي او د حالت له یوه نشه نه دي سوال والا او د موږ لا کې ولدا د 2000 روپۍ چلو دي دا بالکل ځای کیږي او د خلک ودا غا تاسو ګری
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو دوی وویل د یادې قبیلو مشران د مخصوصه کمیټي جوړه کړي چې دوی به وړاندې د بوتلو لپاره لاره جوړوي.
زه به چې دا خلک جمع شي یوټو د پایټو چې کمیټي جوړ شي میر په ټیکر سره جوشي رښتینه وي کنه هغه سره د خپل خبره وکړو چې به ځان ته روره کې دا به د انصاف سره په وکړو څومره شایو چې یو خو دا فصل ځای نه شي دا خپل بیا غوړ په یو ټاکور غوښ شي بس بیا د ګورنمنټ چې کوم ځل شي چې بل کې بیا نور لوک سره جوړ شي کنه
دا سیمه خلک وښتنه کړي چې دولت ته د غلطه زر تر زر دوی ته د تلو اجازه ورکړي چې د لړکې مشرانو په بیا بیا دولت سره جرګې هم کړې دي او کنیز دې ورځو کې ورته پرې نه خودل شول نو دغه د اربونو چلغوزي به ټول په ځمکه توی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال
شتکنا
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په
تاسو مشال ریډیو اوري. او سم د رواني غړي ورستی رپورت تر ازو په مومند کې د لوبو د پرمختګ او د ځوانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د مومند سپورتس کونسل پر نن تنظیم جوړ شوی دی. د دې سازمان د غړیو د مومند په ځوانانو ژغ کړی چې باید هغه خپل نمونه او لوبي د تنظیم سره درج کړي چې په راتلونکي کې انتخابات هم وسي. په دې اړه نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
دغه تنظیم چې غړي یو لستي د محمد ایجنسی په ځوانانو غږ کوي چې باید له هغوی سره د خپل نمونه او لوبي رجستر کړي چې راتلونکي کې د حکومتي سهولتونو نه لکه د لوبو میدان او د لوبو د سامان محرومه پاتې نشي. اکرام الله محمد یاد کونسل جنرال سیکرټری دی او وایي چې د هغوی سره د بیلابیلو لوبو ځوانانو رابطې شروع کړي.
هر کیل والا دي چې هغه مخې لاره شي ځان موږ سره رجستر کړي چې موږ دغه تعاونو سره موږ کوو. کرت چې کوم دي هغه سرکار ورکوي خو په ست بیسک به ورکوي د ډیسټریک خوري نو موږ وای چې د مومن بچی حق ته مومن ته میلاو شي.
د کونسل غړي دا هم وای چې د لوبو حکومتي محکمې د لوبو د پرمختګ لپاره ډېر کم کارونه کړي او هغه داسي چې د لوبو میدانونه کم دي او سامانونه هم ډېر په کم شمیر کې راوړي او ځینې وختونو کې تکړه لوبغاړي پاتې شي. شاه محمود محمد یاد کونسل د اطلاعاتو سیکرټر دی او وای
د بیسبال ټیبل ټینس او مختلف د دې کلاړن موږ سره شته خو هغه منظم شوي نو د دوی ټیمونه نو رجستریشن یې نو شوي. حالانکه دا د ایجنسی سورس منیجر له پوښتنو چې دای شړې په وخت باندې د هغه لپاره موږ د سټیپ پروسس چې دا ګیمونه او پرموټ کوو د هغه لپاره موږ د سپورت کونسل جوړ کړی.
د دغه غړي غوښتنې مې د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی د سپورتس منیجر سید اختر سره شریک کړي نو هغه وویل
سپورت باره کې غونډه کوي او د هغه باره کې خپل کونسل جوړوي. هغه خو موږ اپریشیټ کوو او د هغه موږ پوره ملاتړم کوو. د دې علاوه چې کوم د هغه سجیشن وي یا په هغه باندې هغه سره موږ کینو بلکې ما ورته ویلم دي هغه په مشوره باندې موږ ان شاء الله په دې کې کار کوو.
سید اختر زیاته کړه چې هغه به د محمود ایجنسی د یاد کونسل د هر غړي او بیا د هر لوبغاړي سره کینی او د هغوی د ضرورت د پوره کولو لپاره به کار کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو. په تلو تلو کې به مشال زمي د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان پارلمان ته د فاټا منتخب استاذ وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو سپارښتنې پارلمان ته وړاندې کړل سي. شابدین خان نن مشال راډیو ته وویل په دې اړه په بهرنی چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم خبرې شوې چې د حکومت د اصلاحاتي کمیټي مشر هم دی. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د مستونګ پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه پولیس چې پلار او زوی و تېره شپه په مستونګ ښار کې له دندې کور ته د تلو پر مهال ناڅرګند وسلوالو په نښه کړه. برخوا د مستونګ په کنډاو سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو د سرحدي ځواکونو یو سرتیري وژلی دي. اخوا بیا د بلوچستان په نای ضلع کې د کولی په کان کې د چاودنې له امله درې کارکوونکي وژل شوي او یو ژوبل شوی دي. ځایي چارواکي وایي چې پېښې تېر ورځ د هرنای په شارک سیمه کې په کان کې د چاودنې له امله رامنځته شوه چې وجه یې د ګیس جمع کېدل ښودل کېږي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو سیمه کې د تیر شپې جګړه پای ته رسیدلې ده. د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال راډیو ته وویل پر درو بریدګرو سرمیره په دغه سوال نشته کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ایران سره روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د حج انتظامات په اړه پر سعودي عرب سختې نیوکې کړې دي. نوموړي تېر ورځ په پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې د حج د مراسمو د انتظام چارې د سعودي عرب له واکه وباسي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف قبر ته ورغلی او د هغه په پلرني ښار سمرقند کې هغه ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې دي. نوموړي د ازبکستان له وزیر اعظم شوکت میرزایف سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ازبکستان په هر معنا پر روس تکیه کولای شي. د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو پر اوکراین ټینګار کړی چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. نوموړي په خپل کلنی وینا کول یوازې اتحاد د دغه هیواد له ګډوډۍ څخه دوی ژغورلی سي. او د تیل په بیو کې د استحکام لپاره د سعودي عرب او روس د موافقې تر اعلان وروسته تېر ورځ په عالمي منډۍ کې د تیلو بیې جګې شوې دي. د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمي څخه واوریدل. تاسو مشال ریډیو اورئ. نن ورځې 9 ساعته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ په دې څپو باندې وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ. اوسم عبدالحی کاکړ، احمد شاه زمي او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شئ.